السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې نن د اتوار ورځ د 2019 کال د مارچ 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شپې ریپورټونه هم ستاسو لپاره لرو. اورېدلې مې هېروي خو لومړی زموږ همکاري انیسا اجمل نه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی په خبر کې د پښتون شورنې تحریک جلسه پیل شوې ده. د پاکستان چارواکي وایي د خبر ضلع د پاتې کډوالو د ستنولو مرحله به راتلونکې میاشت پیلوي. او په سلوواکیا کې سوزانا کاپتوا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د پښتون شورنې تحریک د وشل شوي مخکښ ابراهیم ارمان لونی د سلوېختې په مناسبت جلسه پیل شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي جلسې ته په سلګونه کسان ورغلي دي. په جلسه کې د ځینو لادرکه کسانو د کورنۍ غړي هم شامل دي. د محمد ابراهیم ارمان لونی کورنۍ وایي چې هغه د روان کال د فروری په دویمه پر لای کې د پولیسو په تشدد کې وشل شوی چې تر اوسه مقدمه نه ده درج شوې، خو پولیس بیا دا تورونه ردوي. د بلوچستان چارواکي وایي چې د ارمان لونی د فورنسیک یا طبي عدلي رپورټ راتلل وروسته به اف آی آر درج چکیږي. د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وای په خیبر پښتونخوا کې له 500 سیاسي ګوندونو سره د پښتونخوا اتحاد په نوم یو ځای شوی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د پښتنو د جایزو حقونو لپاره خپل مبارزه پراخه کړي.
جدید فرمان ده نه نقطې دي چې پاره باندې موږ یو ځای شو او هغه کې بنیادی هغه دا چې یو خو د ملک د سکیورټي سټیټ نه ویلفیر سټیټ ته تبدیل مونږ خبره کوو. مونږ دا وسایل خبره کوو، مونږ دا چې کوم زیاتیات کیږي دا هغه باندې خبره کوو. نو غواړو چې د پښتنو د یو اواز یو
افتاب شیر په سیاست کې نن د پښتون شورنې تحریک په جلسه کې هم ګډون کوي. نن د خیبر پښتونخوا په کرک کې په ټرافیکي پیښه کې څلور تنه مړه او درې زخمیان شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي دا پیښه په انډس هایوې شوې ده. الته د سیند سبیل د دادو سیمې سره نږدې په انډس هایوې هم یو موټر له فلاینګ کوچ سره جنګېدلې چې پکې څلور تنه مړه او یو زخمیان شوي دي. د قبایلي سلو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې چارواکي وایي د خیبر سلې د پاتې کډوالو د ستنولو مرحله به د اپریل له 10 نه پیلوي. د اف ډی ام ای او چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل چې د ستنېدو دا مرحله به د مې تر 15 پورې دوام لري.
سونه چې بقایا متاثرین دا به خپل علاقو ته دي. هغه چې کم رجسٹرډ متاثرین دي نو هغه ته 10000 روپے د ترانسپورت ګرانټ په خپل سیم په ذریعہ باندې او 15000 روپے او پسې کیش ګرانټ اے ٹی ایم په ذریعہ دوی ته ملاويږي. خدا هغه خلکو ته چې کم د 1100 رجسٹرډ خاندانو دي دین علاوه شپږو میاشتو چې کم راشن دي او دوی تال تکي ریټرن چې کم سنټر دي هغه ته الته وته ملاويږي.
بلخوا د باړې مشران وایي د کډوالو ستنېدو وړاندې دي الته بنیادي ضرورتونه لکه د اوبو بندوبست، سړکونه او کورونو بیا ودانۍ کارونه پوره کړل شي. چارواکي وایي چې د پولیو د درستی کمپاین پر مهال په قبایلي سلو کې په زرګونو ماشومان له ویکسینو پاتې شوي دي. د باجوړ ضلع د صحت د څانګې مشر ډاکټر وزیر صافي په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې تر ټولو زیات ماشومان په باجوړ کې دي. هغه وایي
زمنګ ټارګټو 12 اوسلوټ دزره مشمار منګه ویکسینېټ کول زمنګ څخه کم خاصدار فورس چې هغه زمنګ د پولیو ټیمونو لا د حفاظت لپاره ورډیو سرګردیدل بد وکړنو هغه کسانو خاصدارو انکار کړی. په دې وجه باندې زمنګ تقریبا د ټوټل ټارګټ زمنګ دی د هغه تقریبا 30-35% منکار وکړ شو.
چارواکي وایي چې سکل په پاکستان کې د پولیو سلور په خې مخه ترغلي دي چې په کې درې په خیبر پښتونخوا کې دي. په قبایلي سلو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو سیمو کې د زر تر زره د صوبایي سملې د سوکو لپاره انتخابات وکړي. د شمنو سره سم دي د دغو سیمو د پرمختګ لپاره د سلو عربو روپو ورکولو پالیسي برابره کړي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبرې غونډې په وخت د پیپلز ګوند د قبایلي سلو مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د یادو سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو عمل شروع کړي، خو په دې کې د قبایلي سلو نمایندې کان نشته. د پیپلز ګوند د خبري غونډې وروسته د واکمن تحریک انصاف موقف لا مخه ته نه دی راغلی. خو د جمعې پرست حکومت په خبر کې د قبایلي سلو لسکلن پرمختګي پلان په اړه لومړنۍ مشورتي غونډه وکړه. وړاندې ویلي چې د قبایلي سلو د اصلاحات او پرمختګ لپاره پلانونه تیار کړي دي. په افغانستان کې د بارانونو سیلابونو له امله د مړو شمېره 530 ته رسېدلې ده. د چارواکو په وینا د سیلابونو له وجې د خلکو کلي او کورونه ویجاړ شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې ډېرو سیمو ته زیان اوښتی. د فرانس خبري ایجنس وایي چې یوازې په بلخ کې سیلابونو او شدید باران تر 3000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په سلوواکیا کې د ماحولیاتي چارو وکیل او په حکومت تنقید کوونکي سوزانا کپتوا په انتخاباتو کې خپل حریفانو ته په لویه کچه ماتې ورکړې ده. نوموړې به د سلوواکیا لومړنۍ خزینه ولسمشره جوړه شي. نن د شاوخوا ټولو رایې شمېرلو وروسته کپتوا 85.4% رایې خپلې کړې دي. د اروپایي کمیشن مرستیال مشر آزاد امیدوار او د واکمن ګوند ډایرکشن سوشل ډیموکراسي ملاتړ لرونکي ماروس سیف چوویک 1.6% رائے گٹلی دی. په ترکیه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه چونه پیل شوې ده. نظر پښتنې ښایي چې د ولسمشر رجب طیب اردغان واکمن ګوند به په پلازمینا انکرا او نورو لویو ښارونو کې د نننیو انتخاباتو پر مهال له سختې مقابلې سره مخامخ شي. په ترکیه کې د ولسمشر څوکۍ لپاره تر آئیني اصلاحاتو منظورېدو په 2018 کال کې د ولسمشر اردغان په واک کې د راتللو وروسته د نننۍ رایه اچونه لومړني میونسپل یا بلدیاتي انتخابات دي. انتخاباتو ته 1.9 خاروالان او په زرګونه بلدیاتي کونسلران او نور چارواکي ولاړ دي. او اخیری خبر دا چې نن په یوکرین کې هم ولسمشری انتخابات کیږي چې پکې به په اول وار خلک د ژوند له بېلابېلو شبو سره تعلق لرونکي امیدوارانو څخه ولسمشر منتخبوي. په یوکرین کې ټول 15 لک رایې ورکوونکي دي چې نن به د داسې امیدوار انتخاب کوي څوک چې د هېواد په مشرقي برخه کې له 15 کلنې جګړې نه پس د امن راوستلو او په هېواد کې د روانو درغلیو مخه نیولو لپاره کار وکړي. د خبرونو پای او زم د همکار نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 1.5، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 25 سانتي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. او روان یو سات کې بواوري پښتون ژغورن غورزنګ په پیښور کې د خپل یو وجل شوی مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د سلوختۍ په مناسبت جلسه کوي. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د پښتون ژغورن غورزنګ ټولې غوښتنې جایز دي او باید ومنل شي.
نو موږ خو جماعت کو او دا غوې دا کوم پښتنه چې دي نو غواړو چې په دې باندې کینی او حکومت کینی.
د قبایلی ضلعو د قدرتي افتونو د نظم ادارې د خیبر ضلع د پاتشو کډوالو لپاره د بیرته ستنېدو نیټه اعلان کړې ده.
د 10 اپریل نه موږ پلان کړی ده تر د 5 مئی پورې. په دې کې اکاخیل، کمبرخیل، سونه او چې بقایا متاثرین ده هغه خپل علاقو ته دي.
او د مومندو د پنډیالۍ درې خلک په سیمه کې د میډل سکول جوړولو غوښتنه کوي.
دغه چې کوم نه تقریبا چې دا 30 کلی دي او په دې 30 کلو کې زمونږ میډل سکول نشته دی کنه چې موږ د حکومت ته دا وایو چې موږ له دلته میډل سکول منظور کړي.
دا مشال تر سنیو اوریدونکو پښتون ژغورن غورزنګ نن په پېښور کې د خپل وجل شوي یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د سلوختۍ په مناسبت یوه جلسه کوي. دا جلسه د پېښور د رینګ روډ سره په خوا کې په یو میدان کې روانه ده چې پکې د پښتون ژغورن غورزنګ زرګونه پلویان ګډون کوي. دا وخت موږ سره د جلسې د زاینه د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی هم د ټلیفون پلي کړی. تاسو ستریم شي وایم او په دې اړه څه تفصیل لري؟ په دغه جلسه شروع شوې ده تر اوسه پورې پکې کومو مشرانو ویناګانې کړې؟
ډېره مننه. جلسه شاوخوا 3 بجې پیل شوې ده د پېښور رینګ روډ په غاړه باندې په یو ګراوند کې. ګراوند چې دی نو ټول د پی ټی ایم د کارکنانو نه ډک دی. دقیق شمېره موږ نشو ویل چې څومره کارکنان به وي، خو د سوونو په شمېر کې دي د 5000 شاګردان به وي. د چې کوم دغه میدان دی دغه نه بهر هم چې کوم نه دا اوس هم ماته مخامخ ښکاري چې خلک ناستي بهر بهر پر روډ باندې هم خلک ولړلي چې په میدان کې ځای نشته دی. نو په ګڼ شمېر کې خلک راغلي دي او د مشرانو د دې وخت کې د پی ټی ایم تقریبا ټول مشران چې دغه جلسه کې موجود دي، منظور پښتون دی، علي وزیر دی، محسن داول دا اوس هم که تاسو اواز اورئ نو دا محسن داول لګیا دي تقریبا خپله وینا کوي. د دې نه مخکې چې کوم ځایي مشران دي هغوی هم خپلې ویناګانې وکړي. عثمان کاکل ناست دی، هغه هم خپله وینا کوي. د ارمان لوڼی خور وړانګه لوڼی چې هغه هم جلسه ته راغلې ده ناسته ده. چونکہ دا جلسہ دا 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 ارمان لونی دا سلویختے میں جلسہ دا نو پدے کی زیادہ تر وینا کہ ان کو چکن میں گوخت نکلی دی حرام دا ارمان لونی دا وجن ایف آئی آر دے چے دا پی پی ٹی ایم چکم مشران دی اگی دا تور پوری کی چے دا پولیس چے دے پا تشدد کی وجن میرے تروس پوری منگا ہر کس مکانو دی حلی زلی اکڑے ہوگا ایف آئی آر میرے درد شوی نو زیادہ تر گوخت نکلی دا ارمان لونی دا وزن دا ایف آئی آر درج کے دو چکم افسران تاہر کے کرکل دیو دیپو وینا بانی راگی خلاف قانونی کاروائی اور راگی دا گرفتارے دی جی
زلان پا دا جلسہ کی دلادرک و خلق و کورنے و ہم گڑون کرے و دا خپل خپلوان و اکسون اے ہم پلاسو کی نیولی دی پا دیر از معلومات لرے
دا خبور دا پشتون جگورنے برزن پا ہر جلسہ کی دا بے درک کسانو خپل خپلوان مین دے خوین دے او خزی دارازی دارشان ناری دارازی ابھی چکم دا خپل خپلوانو تصویرون روڑی والتا که ناس دیو پا دی امید بانی چی زمونگ دا خپل خپلوان چی دیگه برا روا پیدا شی نو هم دارشان دی جلسه تا هم خلق را غدی دلسمونو پشمیر که کسان دی زیادر پا که زنانه ری تیاغی دا خپل خپلوانو چون روڑی دی زره پا که داسی دیری سپینسار خزی هم دی چیاغی را غدی و تو سپینسار خصوصا چی در ما خبرو شوی زامن یه رو کو ناغی دا خپل زامنو پلتا که را غدی و چیره که د دې جلسې په وساتت سره زموږ د اواز بره ورسي او چې کوم زموږ د ځامن راخلاص شي دغه شان دلته کې ځوانان ناست دي چې کوم کسان کښېنه ولي چې څوک د بېدرکه شوي کسانو کوم خپل خپلوان را ځي د هغې نومونه ځان سره لیکي د هغې فهرستونه جوړوي او هغه لیستونه چې کوم دي هغه وخت په وخت باندې چې کوم د دې د مذاکراتو یا د کوم عمل لپاره دي ورکوي
ها زلان یو بل پختنه لرم د جلسې لپاره امنیتی تنظیمات څنګه دي تاسو سوي نه آئ دغلته د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره کوم داسې ګامونه پورته کړل شي
د جلسې لپاره امنیتی تنظیمات په ګنشمیر کې پولیس ته کوم نه د جلساګانا بار موجود ته په روډ باندې ولال دي د جلساګانا سلور وړو غړو ته کوم نه د پولیس ته کوم نه هغه ولال دي او کوم کندهار دغه د ساګانا تا پرې شوی دی خیمه وته لګولې شوې دي د داخلي دوه لپاره صرف یو لار ده په کومه باندې خلک راځي او جلساګر ته داخلي کې کوم را داخلي د بهر نه شوم نو امنیت ته هغه د پولیس په لاس کې دی خو چې کله را داخلي دوه د لار ته کوم را درځي چې د پښتون ګورونه ورزنګ خپل کارکونان ولال دي او چې کوم د هر یو کس ته لاشي کې چې کوم انتظامی والے دی هغه ته کارونه ورکړي دي میډیا والے ته ځان له کارونه ورکړي دي صرف د کارډ چې چا سره دی د امنیت کارډ یا د میډیا کارډ هغه ته سټیټ د خواته د ورکړي اجازه ته هغه نه علاوه چې کوم عام کارکونان دی هغه ته سټیټ خواته د ورکړي اجازه نشته دی او د سټیټ د سټیټ خوا شوم چې کوم امنیت دی د سټیټ دلاندې هغه هم د پولیس هلته کې ولاړ دي د پښتون ګورونه ورزنګ خپل کارکونان هم شته دی خو پولیس هم هلته کې ولاړ دی او امنیت ټینګ کړی دی
سمه ده کور موادان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی چې تاسو ته دغل تنن د پښتون اشغورن غورزنګ د جلسې په اړه تفصیل درکولو چې لا هم روانه ده څنګه چې تاسو ووري چې نن په پیښور کې د پښتون اشغورن غورزنګ جلسه کېږي په دې اړه راځو یوې مرکې ته په خیبر پښتونخوا کې پنځو سیاسي ګوندونو د مارچ په میاشت کې د پښتونخوا اتحاد په نوم یو ځای شول دوی وایي نه غوښتنې لري او نورو سیاسي ګوندونو ته هم په دې اتحاد کې د ګډون بلنه ورکړې ده د دغه اتحاد د مشر آفتاب شیرپاونمو د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو او دا شان د دوی د اتحاد د جوړولو تر شا د مقصد په اړه پوښتلي
جدید تر مونده نه نقطې دي چې پاره باندې موږ یو ځای شو او هغه کې بنیادی هغه دا چې یو خو د ملک د سکیورټي سټیټ نه ویلفیر سټیټ ته تبدیل مونږ خبره کوو مونږ دا وسایل خبره کوو مونږ دا چې کوم زیاتیات کیږي دا هغه باندې خبره کوو نو نه پوینټونه دي په دې باندې مونږ ټول متفق یو غواړو چې د پښتنو د یو اواز یو دی کې مونږ اوس نورو هغه ګوندونو ته چې په دې کې شامل دي هغوی تم مونږ دعوت ورکړی دی اے این پی ته وفد تر هغوی سره ملاقات شوی دی اوس به پی ایم ای پی ته مونږ کیږي او نورم چې سمره د پښتنو ګوندونه دي چې هغوی ته به مونږ دعوت ورکوو چې ټول په یو پلیټ فارم د شو نو یو مؤثر آواز بشي او زمونږ چې کومې مسلې دي د هغې د حل لپاره دا یو واحد طریقه ده
د یو کال نه زیات موده کیږي چې پښتنو ځوانانو د پښتون ژغورن غورزنګ په نوم یو تنظیم جوړ کړ نن یې په پیښور کې لوی جلسه هم د تاسو ته به معلومه هم وي آیا د پښتنو قومي سیاسي مذهبي ګوندونه په دې کې ناکامه شول چې ګینې په دې تیرو خاص کر پنځلس کال
کلیوالو کې د پښتنو د حقونو لپاره هغه سي غاګ پورته نه کسنګ چې دوی تمه لرله.
نه نه کوم شی خو ندي، خو आवाज او چټولو مختلف انداز دي. زما په خیال د پښتنو نوجوانان چې دی هغه زیات هغه ته داسې هغه आवाज زیات هغه کې پر کوشش کیږي چې کم کې لږ زیات شدتی. نو موږ په دې نظر پورو چیرې دا هم یو هغه دی یو تحریک دی، او هغوی خپل یو جدوجهد هغه کوي، او موږ د هغوی نه مخالف یو او نه د هغوی لاره هغه کوو. موږ بلکې غواړو چې ټول په یو لاره باندې هغه شو او پښتنو دپاره یو صحیح
تاسو چې څنګه وویل کنه وړاندې چې ان پی او میپ سره هم مرابطې یا نور ګوندونو سره مرابطې پیل کړې دي، نو تاسو چې کله بیا کینئ نو په دې کې بیا تاسو د دې تحریک باره کې خبرې کوئ چې ګینه آیا د دوی سره یا یو لوی پلیټ فارم جوړ کړل شي یا داسې نور څه پلان لري؟
زمونږ نن د ټولو د پنځو پاټو وفدونه روان دي د جلسې ته، او هغه کې به زمونږ د دې اتحاد نه یو لیډر به خطاب کوي، او هغه کې به هغه دا دعوت هم ورکوي ټولو هغه تک ووتمونته چې موږ یوځای شو په یو پلیټفارم باندې آواز اوچت کړو.
ها او شیرپاو صاحب، دا پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومې غوښتنې دي، تاسو هم د خپلو غوښتنو ذکر وکړو، بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ دي غوښتنو ته تاسو څنګه ګورئ چې دا به تر کومه حده پورې حکومت پوره کړل شي؟
نو موږ خو حمایت کوو، دا خو دا کوم پښتون چې دي دا موږ هم حمایت کوو. موږ غواړو چې په دې باندې کینی او حکومت کینی او په دې باندې دې ډېر هغه سره هغه کلوز سره په دې باندې د دې د طالبې شي دي، هغه موږ دا ګڼو چې دا پښتنو ته دا مسلې درپیش دي او په دې باندې د دې حل روکل ضروري دي. کو رو نخکلی شي نو دې سره به نور هم زیات خلکو کې داسې حالات پیدا کیږي چې هغه به موضوع نه، او موږ دا ګڼو چې دې وخت کې دا د وخت تقاضا ده چې د دې کوم پښتنه چې دي هغه دې پوره کړي شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د کبالی ضلع د قدرتي افتونو ادارې اف ټی ایم ای د خیبر ضلع د پاتشو کډوالو د ستنولو اعلامیه جاری کړې ده. چارواکي وایي د دغې کډوالو د ستنولو لړۍ به د اپریل 10 نه پیلېږي، او د دوی لپاره په جمرود شاکس لیویس ودانۍ کې یو مرکز هم جوړ کړی دی. دوی وایي د کډوالو ته به د ستنېدو په وخت مالی مرستې او راشن هم ورکولی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د اف ڈی ایم ای چارواکی وایي چې په لومړۍ مرحله کې به د اپریل 10 نه تر د مئی 15 پورې د کډوالو د ستنېدو عمل دوام لري، او هرې تصدیق شوې کورنۍ ته به 10,000 روپۍ د ترانسپورټ لپاره او 25,000 روپۍ به د ستنېدو مالی امداد ورکوي، او شپږ میاشتو لپاره به ورته راشن هم ورکوي. دوی وایي 10 اپریل نه تر 20 اپریل پورې به سپاه اکاخیل، کمرخیل او برکمرخیل ستنولی شي، او د 20 اپریل نه د مئی 15 پورې به ملک دین خیل، کوکی خیل او شلو برکمرخیل ستنولی شي. د خیبر د کډوالو د ستنېدو دغه عمل په حق له د اف ڈی ایم ای یو چارواکی عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي.
د 10 اپریل نه موږ پلان کړی دا تر د 5 مئی پورې په دې کې اکاخیل، کمبرخیل، سونه او چې بقایا متاثرین دا خپل علاقو ته دي، هغه چې کم رجسٹرډ متاثرین دي نو هغه ته 10,000 روپۍ د ترانسپورټ ګرانټ په خپل سیم په ذریعه باندې، او 25,000 روپۍ او پسې کې ګرانټ ای ټی ایم په ذریعه دوی ته ملاویږي. خدا هغه خلکو ته چې کم د 1,100 رجسٹرډ خاندان وي، دې نه علاوه شپږ میاشتو چې کم راشن دی هغه دوی ته تکي ریټرن چې کم سنټر دی هغه ته هلته وته ملاویږي او بیا د دې نه پس چې کله دی خپل علاقو ته لاړ شي نو باغی دا پوره یو ریهابلیټیشن پروګرام وي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم فریدی وای چې دغه بې کوره شوي خلک د سختو کړاوونو سره مخ شوي او باید پوره مرسته یې وکړی شي.
و دغله یوم داسې بنیادی سہولت نشته چې هغه په بندې خوشحال شي. په کوردو چې دغله په نقدو کې فنډم ورکړی شي، پیکیجونه هم ورکړی شي، چې کوم بیا ډیولپمنټل کور دی په کور دی چې هغه هم ورته وکړی شي، د اوبو بندوبست ورته وشي، د سر د پټېدو بندوبست یې هغه نه مخکې ورته وشي، ځکه چې په تیرو کې خو د یخنیم ډېره وي، ولته خو په اوړي کې هم ګزارانه کېږي.
د اف ډی ایم چارواکي وایي ټولو قبیلو بې کوره شوي کسان دي. په جمرود شاکس کې د لیویز مرکز نه نور معلومات ترلاسه کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډا او تیرا کې اوس امن بحال شوی او خلک ورته تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د روانې میاشتې له 15 نه تر 18 نیټې پورې په قبایلي ضلعو کې د پولیو یا ګزړن پر ضد درې ورځنی کمپاین سرته ورسېدو، خو د صحت چارواکي وایي چې په دې کې په زرګونه ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات ماشومان په باجوړ ضلع کې پاتې شوي چې د چارواکو په وینا شمیر یې له 60% زیات دی. د پولیو د مخنیوي اداره وایي پاتې شوو ماشومانو ته به ډېر زر واکسین ورسول شي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار منور شاه.
په باجوړ ضلع کې د پولیو د ورستی کمپاین پر مهال خواوشا 15% ماشومان له ویکسینو پاتې شوي دي. د یادې ضلع د صحت د څانګې مشر ډاکټر وزیر صافی په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا ستونزه په کمپاین کې د برخې اخیستونکو اهلکارو لپاره د حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي له وجې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي
په باجوړ کې دا کمپین چې کوم موږ شروع کوو د 25 تاریخ نه دی کې موږ ټارګټو 2 لک او 3 لک ماشومان موږ ویکسینیټ کول، خو چونکی په ټوله قبایلي خطه کې خو سپیشلی په باجوړ کې مطلب دا دی چې موږ کوم ټارګټ کوم په دې وجه باندې چې ورکړی شو موږ سره کوم خاصدار فورس وو چې هغه اوس موږ د پولیو ټیمونو لا د حفاظت لپاره ورډیوسه ګرځېدل بدو کسانو هغه کسانو خاصدارو د دې کار کولو نه د دې ټیمونو ګرځېدلو نه انکار کړی. په دې وجه باندې زمونږ تقریبا د ټوټل ټارګټ زمونږ د هغې تقریبا چې 30-35% مونږ کار وکړی شو او نور ماشومان چې کوم مو ویکسینیشن نه هغه لیول باندې مونږ ونه کړی شو.
ډاکټر وزیر صافی زیاته کړه چې په سیمه کې بعد اپریل میاشتې له 28 نه د پولیو د مخنیوي یو بل کمپاین شروع کوي او تمه ده چې په دغه کې ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې ویاند ډاکټر جوهر خان وای اوس د لیویز او خاصدار ځواک هړتالونه ختم شوي او ډیر زر به د قبایلي ضلعو پاتې شوو ماشومانو ته ویکسین ورسول شي. نوموړی زیاتوي
علاقې معلومې دي چې چېرته سره کمپین نه دی شوی، نو هغه ځای کې به ټیم مایکرو پلان په مطابق به کمپین کوي، داسې په بیړه به نه کوي ځکه چې څو پورې چې کوالټي کمپین نه شي نو فائده ورته نه کوي. کوالٹی کیمپین د پاره چې ټول انتظامات پوره وي نو هغه نه پس ولا کیمپین مهم دوران کې چې کله پولیو ټیمان کورن ته ځي او هغه ماشومان ته ویکسینیشن کوي نو سم ماشومان په کورونو کې لګي یا مور پلار کار کوي نو دغه ماشومان د پاره مست ماشومان دم ریکارډ کو بیا دې پسې ټیمان دوباره ور نو یو خو ټیم پمپا ورځ ورته سم ماشومان ته ورشي او هغه نه علاوه خاص ورځ دې د پاره مقرر دي چې تمګه کیچ اپ دی ځوي.
چارواکي وایي چې روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس سلور ماشومان ځپلي چې درې یې له خیبر پختونخوا سره تعلق لري او د دې وجه دا ده چې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته د ګزړن ضد ساسکي نه رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کورم کې د مسوزو قبیلی د خپل غختنو او امنیتی سرتیرو لخوا پر مظاهره کوونکو د ډزو پر د عمل کې پیل شوی خپل احتجاج ختم کړي. د قبیلی مشان وایي د دوی 15 غختنی وی چې هغه ټوله ورسره ومنل شوی. د مسوزو خلک او مشران په ساتین کې د جمعې له مازیګره د احتجاج په توګه ناسو هلته د سدی ډوګر مرکزی لار تړلې و. تفصیل د طارق اورکسینوس.
د مسوزو قبیلې ځای مشر ملک مقبول خان وای خپل احتجاج په دغه خبره ختم کړو چې تیر ورځ ورته د کورمې اف سی کمانډنټ راشد جاوید دا ډاډ ورکړو چې د دوی ټولې غوښتنې به منل کیږي.
او د سوانی لرګي د فارابي مو ته پرچی دی او هغه دی او دا هغه دی دا لنګي به جوړوالي نن کستم ګاډو خبره په مین پیج باندې واغنا نو هغه سره د مو خبره په دې ځای اتفاق ته ورسیدا کنه څنګه مو مطلبې و مانه لري او کوم پیرنګ څه و کنا مو ته مطلبې وانی ولي واسي رس دوا سو بداران و یو میجر سبدر میجر دا به تاسو هغه کو دا اسسټنټ کو کنه نو هغه جواب کی متاغویل او سیار دا به ایس ډی سی صاحب سره خبره کوم دغه څنګه دا هغه خبره لري کنه
په ساتین کې د جمعې په مازیګر پر مظاهره کوونکو امنیتی سرتیرو ډزې کړې وې چې په دې ځای مشرانو په خبره شپک تنان زخمیان شوی ول خو د کورمی انتظامیا وای دوی یوازې هوای ډزې کړې وې. تر دغه وروسته مظاهره کوونکو پر حکومتي غړو امنیتی سرتیرو د کانو گزارونه وکړه چې په کې د مرستیال کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په شمول درې اهلکاران سخت زخمیان شول. معلوماتو تر مخه دا احتجاج تر ختمېدو وروسته ځایي خلک او مشران د ستین له میدانه پاسېدلې او خپلې خیمې لرې کړې او هلته د سدې ډوګر مرکزی لار هم پرانستلې ده. د میرباغ پټان عبدالخالق وای موږ ډېر خوشاله یو چې دغه لار مخلاصه شوه ځکه چې دوی د تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ شوي ول.
څنګه احتجاج او زرو په تعداد باندې خلک وتلې او هغه سیم روډونه مو لارې کوم بازار سدې ته چې غټول باندې اوس خو ډېره خوش والا احتجاج کوم در نه خاتمه شوه کمی وبشله اوس مو د لارې کولاو شلې نه ایمو خلک ته سنې دا شول چې بازار ته ایمو تا اسان شلو که کوم خلک رشن دوړي یو چوک مریض.
بل خوا په دغه اړه د پوز او د کورمې انتظامي دریز د معلومولو موږ کوشش وکړو خو بریالي نه شو. طارق اورکسه مشال رادیو ضلع کرم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو د مومندو په خکلی درانو می د پندیالۍ سیمې ته د برانی خوړونو کې لارې وتلی چې خلک د سورلو گاڑی چې ورته د سورلو په گاڑو په تیرولو کې یو شمیر مشکلات دي. دغلته خلک ته هم وایي چې یو شمیر استکون کې دي کوم چې د نور تعلیم حاصلولو لپاره لرو سیمو ته ځي او په سیمه کې میډل یا های سکول نشته. دوی د حکومت نه د میډل سرکاري سکول جوړولو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز تر اگزینا وو.
دا محمدو پوپندیالی درکه د ډیر شو کلیو د ماشومانو د پاره کوم میډل یا های سکول نشته چې لوجه د ماشومان 100 کیلومتر لری سکولونو ته ځي. خوجینه کوي د سلورم ټولګي ورستو سبق پرې دی. هم د دغه درې د ماری کور یو ځوان خادم خان مشال ریډو ته وویل چې په دره کې د حکومت د ماشومانو د سہولت لپاره سکول جوړ کړي.
دره چې کوم تقریبا چې دا 30 کلی دی او پرې 30 کلو کې زمونږ میډل سکول نشته دی کنه چې مونږ د حکومت ته دا وایو چې مونږ دلته میډل سکول منزور کړي.
سجاد الله د لسم ټولګي زده کوونکی دی. خو دی وایي چې د درې نلری پندیالی تحصیل بازار سکول ته ځي چې دغه سکول ته پته غراته کې ورته ډیر تکلیف وي.
او مثلا تقریبا ګاډیم نه دغه طرف ګرمي می دغه خبره ډیر سختې تقریبا مونږ ته نږدې سکول نشته دی او چلته وټون والا راشي مونږ جوړو چې وټونه واخلې او کله چې کوم دی دغه جوړ شي غټ کسان دي جوړ شي به ناراضي به نه تپوس کوي نه سکول جوړي نه به مونږ پیژنې.
د محمود نه د قامې سیملې غړي ساجد محمد سره د رابطې په وخت هغه وویل چې اول د هغه کوشش ته چې په انبار خوېزو او بایزو تحصیلونو کې های سکولونه جوړ کړي. د درې پندایلې د میډل او یا های سکول د جوړونې په اړه هو ویل
مونږ کوشش کوو چې د کرم کې مونږ د 9 او د 10 نه په خوېزو بایزو یو سنټر کې چې کوم سکول یې هغه کې مونږ پلاسونه شروع کړو او همدغه رنګي انبار کې مونږ شروع کړو. دلته د درې چې کوم خبره ده ان شاء الله مونږ کوشش کوو د کرم کې هو ممکن نه
او یاد دی چې در پندیالې د دنګو دنګو غرونو په منځ کې آباد خپل سیمه ده خو د سرکونو د نشوالي له وجې ورته د سورلی او عوامي ګاډي نزي. نو هم دغه وجه ده چې ماشومان د پرایمري تعلیم نو ورستو لری سکولونو ته نشي رسیدلی. نو زیات ماشومان پکې سبق پریدي او مزدورو ته لاس واچوي. شانواز ترکزی مشهد رادیو پندیالې.
تاسو مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس حاجمل نور.
په خبر کې د پښتون ژغورنې تحریک د وشل شوي مخکښ ابراهیم ارمانلوڼي د سلوختې په مناسبت جلسه دوام لري. په دې موقع د غورځنګ یو مشر محسن داوړ ویلي چې د جلسې مقصد د ارمانلوڼي د وژنې اف آی آر درجول دي. محمد ابراهیم ارمانلوڼي د کورنۍ وایي چې هغه د روان کال د فروری په دویمه په لورلایي کې د پولیسو په تشدد کې وژل شوي چې تر اوسه مقدمه نه ده درج شوې، خو پولیس بیا دا تورونه ردوي. د بلوچستان چارواکي وایي چې د ارمانلوڼي د طبي عدلي رپورټ راتللو وروسته به اف آی آر درج کیږي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاوی په خبر پښتونخوا کې له 500 سیاسي ګوندونو سره د پښتونخوا اتحاد په نوم یو ځای شوی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د پښتنو د جایزه حقونو لپاره خپله مبارزه پراخه کړي. نن د خبر پښتونخوا په کرک کې په ټرافیکي پیښه کې 4 تنه مړه او 3 زخمیان شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي دا پیښه په انډس هایوې شوې ده. د قبایلي سلو د قدرتي آفتونو د نسب ادارې چارواکي وایي د خبر سلو د پاتې کډوالو د ستنولو مرحله به د اپریل لسمې پیلوي چې د مئی تر 15 پورې به دوام لري. چارواکي وایي چې د پولیو د روسي کمپاین پر مهال په قبایلي سلو کې په زرګونه ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. د باجوړ ضلع د صحت څانګې مشر ډاکټر وزیر صفی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې تر ټولو زیات ماشومان په باجوړ کې دي. په افغانستان کې د بارانونو سیلابونو له امله د مړو شمېره 500 ته رسېدلې ده. د چارواکو په وینا د سیلابونو له وجې د خلکو کلي او کورونه ویجاړ شوي دي. په سلوواکیا کې د مالیاتي چارو وکیل او په حکومت تنقید کوونکي سوزانا کپتو په انتخاباتو کې خپلو حریفانو ته په لویه کچه ماتې ورکړې ده. نوموړې به د سلوواکیا لومړنۍ ښځینه ولسمشره جوړه شي. او په ترکیه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه اچونه پیل شوې ده. نصر پښتنې ښایي چې د ولسمشر اردغان واکمن ګوند به په پلازمینه انکرا او نورو لویو ښارونو کې د نننیو انتخاباتو پر مهال له سختې مقابلې سره مخامخ شي.
او اوس هم راځو د پاکستان ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانې.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان مرکزی بانک په خپلې یوې اعلامیه کې ویلي چې د زرې مبادلې په سخایرو کې د بهترۍ باوجود په ملک کې په ګرانۍ کې زیاتوالی روان دی. ورځپاڼه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پلاوي سره د مذاکراتو وروسته د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي وو چې د بجلی او ګیس نرخونه به نور هم زیاتوي. دې سره سره اوګرا حکومت ته د اپریل میاشتې لپاره د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې تر 200 روپو پورې د اضافې سفارش کړی دی. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت د ملګري کونه د مالی مرستو مهم په همدې دلیل سره شروع کړي وو چې د IMF نه پیکیج د سختو شرطونو نه په غیر ترلاسه کړي. نو اخر د یاد ادارې د دومره سخت شرطونه اول منلو ته تیار شو. خبر دا وی چې په ماشی تګلارې دی اولس په اعتماد کې واخلي او اختیا دی ورته وایي چې په معیشت کې څنګه او ترکله بهتري راتللې شي. نوې وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. او ورسپانه لیکي د ډالر په مقابله کې د روپی نرخ را کمولو، د بجلی، ګیس او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه ولو نخکاری چې حکومت د ملک نه غربت خاتمه پر ځای د غریبانو ختمولو پالیسی جوړه کړې ده. زکات کله نه دا حکومت په واکه راغله نو د هر شي په نرخونو کې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي اولس د تیرو حکومتونو پالیسیانو نه تنګو، نو زکای د 2013 کال په ټولټا کنو کې تحریک انصاف ته رائے ورکړه چې عمران خان به د ملک حالات خکړي. خو د حالات خکولو په ځای د تحریک انصاف په حکومت کې ورس په ګرانۍ کې اضافه روانه ده. حکومت له پکار دي چې اقتصادي اصلاحات په کولو سره د ګرانۍ مخه ونیسي. ګنې هغه ورځ لري نه ده چې اولس به پر ضد په احتجاج لاس پورې کړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې شوې قامي مالیاتي ایوارډ په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور جګړه د غوښتنې سره اتفاق نه کړی شو چې یادې صوبې سره د قبایلي ضلعو شاملېدو وروستو ورته د زیات فنډ ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي د صوبې دا غوښتنه په خپل ځای ځکه صحیح ده چې وفاقي حکومت قبایلي ضلعو لپاره په NFC ایوارډ کې د 3% برخه ورکولو ویلي وو. د موجوده حکومت په واک کې راتللو وروسته پنجاب او خیبر پښتونخوا خو رضامندي وښودله، خو سند او بلوچستان صوبه مخالفت کوي. ورسپانه لیکي قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدو نه وړاندې ټول بوج د مرکز په ذمه وو. نو تر څو چې دا انضمام په صحیح توګه سرته ونه رسي نو پکار ده چې تر هغه وخته د وفاقي حکومت د خپلو وسایلو نه د قبایلي ضلعو ضرورت پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس پروم د غربت له منځه وړلو پلان ښه منصوبه ده، خو دې ته عملي شکل ورکول ګران ښکاري ځکه چې دا وخت پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دی. بلخوا د وایر نومې ویبپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم لخوا په افغانستان کې د موقتي حکومت رامنځته کولو وړاندیز د کابل په اړه د پاکستان د شاوخوا دوو لسیزو د نااعلان شوې پالیسۍ عکاسي کوي. د دواړو مقالو لنډیز د اسرار عالم ومنور.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د غربت له منځه وړلو یو پلان مخې ته راوړی چې د په خبره هدف یې د هیواد تر ټولو غریبه خلکو ته د صحت، تعلیم او روزګار اسانتیاوې رسول دي. عمران خان وایي چې د احساس په نامه د غربت له منځه وړلو د پروګرام لپاره 80 ارب روپۍ بیلوي چې د 2020 کال پورې به 140 ارب روپیو ته ورسیږي. ورځپاڼه وایي که څه هم غربت ختمولو موضوع د عمران د کمپاین تر ټولو مرکزي نقطه وه، خو د احساس په څیر پلان ته عملي شکل ورکول ډیر ګران کار دی ځکه چې دا وخت پاکستان له مالی بحران سره مخ دی او په دې هڅه کې دی چې د نړیوال مالیاتي صندوق، چین، عرب او نورو هیوادونو څخه قرضې واخلي. کارپو مشرف زیتی وای د حکومت لخوا پټکسونو کې بے ساری کمی کول او د نړیوال مالیاتي صندوق څخه له نوو شرطونو سره د قرضو اخیستل به په غریبانو د پیسو مصرفولو کار نور هم ګران کړي. بلخوا دیوار نومي ویبپاڼه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا په افغانستان کې د موقتي حکومت رامنځته کولو وړاندیز د کابل په اړه د پاکستان د شاوخوا دوه لسیزو د نااعلان شوې پالیسۍ عکاسي کوي. لیکوال وایي د دغه پالیسۍ هدف په کابل کې هند پلو افغان حکومت له منځه وړل دي. لیکوال وایي د 1980 په لسیزه کې اهم پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې په افغانستان کې د هغه وخت د خلق ډیموکراتیک ګوند حکومت پر ځای یو موقتي حکومت رامنځته شي. د مخالفون کې په خبره نن چې څنګه د پاکستان لاسپوڅي طالب وسلوال افغان حکومت سره له خبرو کولو نه انکاری دي، نو همدا شان هغه وخت اهم وو چې په نتیجه کې یې بیا شوروي اتحاد له افغانستان ووت او په دې هیواد کې نه ختمیدونکې کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا طالبانو او القاعده افغانستان قبضه کړ او دا ځمکه یې د جهادي ترګرۍ لیبرټري وګرځوله. خو بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې تلپاتې سوله به راولي او امریکایي ځواکونه به زر له افغانستانه نه وځي.
د مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د عرب لیگ مشران نن د تیونس په پلازمینه کې غونډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت ورپېژندلې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیرونی په دې برخه کې د امریکا د حکومت له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل ناو.
د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولېږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې پریکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان لوړو اشغال شوې سیمه د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندله. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې متحد ایالات د همدې قضیې په تړاو په څنډه کې پاتې شو او ټولو یې په دې اړه له دریځ سره مخالفت څرګند کړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عرب لیگ د وایاند محمود عفیفی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د 22 غړو لرونکو عربي ټولنه به د خپل نننۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي او په هغه کې به د جولان لوړو په اړه د نړیوالې ټولنې اجماع چې دا سیمه د سوریې اشغال شوې خاوره ګڼي تایید کړي. سوریه د متحدو ایالاتو دا پریکړه د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه بللې او حتی د سوریه متحد هیواد شمالي کوریا په یو بیان کې سوریه ته د دې اشغال شوې سیمې د بیرته ورکولو له دایې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اسرائیلو د جولان لوړې په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو د جګړې پر مهال ونیولې او په 1981 کال کې رسمن د خپل قلمرو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر دې دمه د اسرائیلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. نننۍ سرمشري زبه په عرب لیک کې سوریه ته د بیا غړیتوب پر ورکولو هم غور وکړي. په دې ټولنه کې د سوریه غړیتوب په 2011 کال کې وروسته له هغه وځنډول شو چې د سوریه حکومت د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ډیری عربي هیوادونو په دې وروستیو کې د بشار اسد له حکومت سره بیا اړیکې ټینګ کړي دي. په پام کې ده چې د عرب لیگ مشران د اسرایلو او فلسطین د کړکیچ، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیالۍ او د یمن د جګړې پر موضوعاتو هم بحثونه وکړي. د الجزایر، سودان او مراکش مشرانو اعلان کړی چې د عرب لیگ یا عربي ټولنې په سګنۍ کلنۍ سرمشریزه کې ګډون نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په ترکی کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دغه انتخابات ځکه مهم ګڼل کیږي چې په ځینو نظر پوښتنو کې ویل شوي د ولسمشر په مشرۍ واکمن ګوند ښایي په ځینو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح نه اورو.
ځینې نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ سي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي ټاکل کیږي. که څه هم ځینې نظر پوښتنې وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په ځینو ښارونو کې زیاتې رایې ونه ګټي، خو ښاغلي اردوغان د بریا تمه ښولې.
هغه څه چې د ملي غورځنګ د ګوند مشر دولت بهجیلی څرګنده کړې، د مارچ 1 د بقا ورځ ده. که خدای کول موږ به دغه انتخابات وګټو، موږ به په ګډه ګټونکي یو او موږ به مخته ځو.
لکه چې د ولسمشر اردوغان په مشرۍ د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 کال کې واک ته رسېدلی، په دغه هیواد کې هر انتخابات ګټلی دي. په استانبول کې د ښاروالۍ د شورا یو کاندید اکرم امام اوغلو له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د ولسمشر اردوغان پر څرګندونو انتقاد وکړ.
اول خو دغه انتخابات د بقا په توګه یادول غلط کار دی. موږ دا موضوع نه منو. محلي انتخابات څه ته وایي؟ یعنی محلي ستونزو ته باید پام وشي. په دې موده کې موږ په یوازې توګه خلکو ته په استانبول کې د انبار شویو ستونزو د حل په اړه خبرې کوو.
لکه چې د ترکیې وګړو په 2010 کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په مرسته د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات کړ، د لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښاروالیو انتخاب کیږي. خو په ترکیه کې د اقتصادي بحران، بیکاری او د پیسو د انفلاسیون یا پړسوب له کبله واکمن ګوند له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ سوی دی. نظر پوښتنې څرګندوي چې په پلازمینه انقره کې د ښاروالۍ لپاره د اپوزیسیون کاندید منصور یواش تر نورو مخکې دی. ولسمشر اردوغان پر ده د کمپاین د غونډو پر مهال څو وارې انتقاد کړی دی چې ګواکې جعلکاري یې کړې او مالیه یې نه ده ورکړې. یواش چې په 2014 کال کې هم په انقره کې د ښاروالۍ انتخاباتو ته ولاړ وو، نو توانېدلې چې ګټون کیسي پر ځان یې لګېدلي تورونه رد کړي دي. یواش د عدالت او پرمختګ ګوند له کاندید محمد اوزهاسیکی سره چې پخوا د کلیو پراختیا وزیر وو مخامخ دی. په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 2.8 میلیونه ته رسېږي، تر 15 میلیونه ډېر وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې تر ټولو اول دې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره انتخابات وکړل شي او بیا د یادو سیمو د صوبایي اسمبلۍ د غړو په مشاورت د حکومت په دغو سیمو کې د اصلاحاتو عمل پر مخ بوزي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو او پرمختګ لپاره پلانونه تیار کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خبری غونډې پر مهال د قبایلي ضلعو د پیپلز ګوند مشر اخونزاده چیټان مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې تر ټولو اول په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره ټاکنې پکار دي او وفاق له پکار ده چې د یادو سیمو د پرمختګ لپاره د 100 اربه روپو د ورکولو ژمنه پوره کړي.
کومه د 100 اربه روپو زمونږ سره وعده شوی و، موږ ته د هغه راکړل شي. دویمه دا چې موږ ته دې فوري تور باندې صوبائی الیکشن ہو کی اولا تماحول جوڑ کا دا آغاز منتخب نمائندگان را ولے گا چی اسملو کی کینی الیکشن ہو گئی اسٹینڈنگ کمیٹیانو کی کینی اگوئی ببیتا سر خبر کئی اگوئی ببیتا سر مشاورت کئی چکم قانون سنگ امپلیمنٹ کی گی او خلق بے سنگ منی خوکوس پا در ڈنڈے پا زور بانی دیو ارس پا منگ بانی منی نظما پا خیل چی دا دینا منگ خود اصلاحات چی غختل منگ خود چی دا مرجو غختو دا ترخی دا پارم غختو دا امن دا پارم غختو
پا خبری غنڈا کی دا وزیر اعظم عمران خان پا آغا بیان هم نوکی وشوی کم کی چی آغا ویلیو چی پا NFC ایوارد کی قبائلی ضلعوں تا دری پیسه دا برخی ورکولو پا خبر باندی سند او بلوچستان صوبه نه رضا کی گی دا غلر کی دا قبائلی ضلعو دا پیپلز گون جنرل سیکرتر جنگریز خانوائی که طولی صوبه پا دا خبر نه رضا کی گی نو وفاقی حکومت لا پکار دی چی پا NFC ایوارد کی دا خپلی 250 پیسه دا برخی نه دا پیسه قبائلی ضلعو تا ورکدی
بنیادی حال ہم داغا دے NFC ایوارڈ پر دوارو صورتوں کی ضروری دے پاگا صورت کی چی پیسی کٹوتی بکی دو صبح پرازی کول دی آغا پا داغا میٹنگ NFC ایوارڈ پا داغیر آغا اختل پکار دی او دما پا خیر بانے دی پخپل چکم دے مرکزی حکمت دے کے انٹرسٹ نے دے 52% پا مرکز سر دی آلیڈی دیکھ ترا او 48% دا صبح سر دی نو دی دی کٹوتیو کی دی صبح ناو کنکی نو مرکز دی خپل پن نور کی دی خپل پیسی نور کی چکم دا ٹکلی شیوی جی 3% بور گو
د پیپلز ګوند د مشرانو د دې غوښتنو په ردی عمل کې د صوبې یا مرکزی حکومت چارواکو تر دې دمه سندې ویلي خو څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله دواړه پلانونه جوړ شوي دي او د جولای میاشت کې به د مرکز لخوا قبایلي ضلعو ته د پرمختګ لپاره 100 ارب روپی هم ورکړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
دلته وو ډېره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبر اوړي او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوي چې باغې کې اوبه وي او موږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په
اوریدونکو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وایي د پاکستان د راتلونکي لپاره بعد د ترهګرو او ناقانونه ګرځول شوو ډلو پر ضد سنجیده اقدامات کول پکار وي. نوموړي همداراز تور لګولی چې په وفاقي کابینه کې شامل ځینې وزیران د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره رابطې لري او پکار ده چې وزیر اعظم عمران خان یې له کابینې وباسي. بلخوا واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې بلاول بوټو په دې تورونو هیواد بدناموي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د سند په لړکانه کې د شنبه په ورځ رسنیو سره خبرو کې بلاول بټو وویل د حکومت وفاقي وزیران د ترهګرو سهولتکاران دي او د وزیر اعظم عمران خان ته ویلي وو چې په کابینه کې درې وزیران یې له ناقانونه ګرځولې شو ډلو سره تعلق لري باید چې د وزارت یې لرې کړي خو د دوی د لرې کولو پر ځای یې اجازه شاه د وفاقي وزیر په حیث وټاکو چې د بېنظیر بټو په وژنه کې هم لاس لري او له ترهګرو سره یې هم تعلق دی. د نوموړي په خبره دوی د ترهګرۍ پر ضد د کامي تګلارې جوړول او په نورو موقعو په ډاګه کړي چې د دوی په نظر کې هیڅ یو ښه او بد طالب نشته او د ټولو لپاره د دوی پالیسي یو ده. نو باید چې اوس د ترهګرو او سخت دریځو پر ضد حکومت کاروایی وکړي چې نړۍ ته د پاکستان ښه تصویر وړاندې شي. بلاول بوټو وویل د وزیر اعظم عمران خان ته د نیک خواهشاتو سره ویلي وو چې دا وزیران دې لرې کړي. دی وای استاد درې وزیران دي ته چا چې د دې ډلو سره تعلق دی نو ته پر خپل اکشن واخله چې ستا نامه خشي او ته چې په پاکستان کې دننه او له ملک بهر کوم پیغام لیږي چې د ترهګرو او سخت دریځو پر ضد عملیات کول غواړي نو بیا دا وزیران هم وګوره. هغه د دوی د لرې کولو پر ځای یو بل وزیر اعجاز شاه صاحب واغیست چې د بېنظیر بټو د وژنې سره یې هم او د بېلابېلو ډلو سره یې هم تعلق دی. نو کوم پیغام ورکوي چې د ترهګرو سہولت کاران د پاکستان نن وفاقي وزیران دي. مشال ریڈیو چې بلاول بټو په دې بیان په پیښور کې د خبريال او د سیمې سوچارو تجزیه کار شمیم شاهد څخه وپوښتل نو هغه وی
بلاول چې سوی نو دا صحیح ده تاسو وګورئ نو پرون بل دلته کې په پاکستان کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کوم دی اگینست ټیرر غي هم په پاکستان باندې د پاکستان چې کوم پالیسۍ دي د پاکستان د طرفه چې په نېشنل اکشن پلان باندې کوم عمل درآمد دی نو په هغې باندې د اطمینان اظهار وکړه زما دا خیال چې حالات خرابېږي ورځ په ورځ حالات خرابېږي زما دا خیال دی چې د بلاول دا خبره چې کوم ده دا وړه خبره نه ده دا یو ډېره غټه خبره ده او دا د ډېرې غټې خطرې نشاندهي کوي په کار داري چې چارواکي په دې خپلو فیصلو باندې بیا نظر ساتي
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو د روانې میاشتې په 19 نیټه هم ویلي وو چې د وفاقي حکومت درې وزیران د ناګانونه ګرځولې شو ډلو سره اړیکې لري نو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید د نوموړي دا تور رد کړو او وی ویل بلاول بټو په دې بیانونو د پاکستان منفي تصویر وړاندې کوي خو داسې نه ده ځکه چې پاکستان اوس نړۍ د یو پرامن هیواد په توګه پیژندلې سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جنوبی وزیرستان رازین او لوړ سیمو سیدونکو وای په کلونو یې د کډوالۍ ژوند تیر کو خپل سیمو ته د ستنېدو په وخت ورسره حکومت تړنګ شو کورونو بیا جوړولو او بهالۍ لپاره د مرستو ژمنه کړې وه خو تر اوسه یې نه ده عملي کړې دی وای لا ډېر ړنګ کورونه له اندراج نه هم پاتې دي بلخوا په قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې چارواکي وای دوی په دې لړ کې یو شمېر اقدامات شروع کړي دي او تمه ده چې ډېر زر به دغو متاثرینو ته مرستې ورسول شي په دې اړه تفصیل د سیمې نه د سیلاب محسود په دې رپورټ کې اورو
د سولي وزیرستان رازین اولوارډر سیمو سدون کې ویایي چې میژا درې کاله مخکې خپلو کلیو کورونو ته واپس را رسېدلي یو خو د ډېرو کورونو څښتن د واپس راتګ 15 زره کلدارې ورسېدل نه دي او نه په دغې چېر د یو شمېر ړنګ کورونو اندراج یا شوی نه دی حسین احمد جلال خیل ویایي
میژا په 3 مارچ باندې 2018 شتللې پینتیس ہزار پخرغ بند چکی مرساغار کڑی وی کاڈی نہ چپدا بند 35,000 روپے تو سا ملاوی جی صاحب مرسا نے دی میلا مرزا حکومت دا اپیل کی چا 35,000 روپے دا خورون غریبون خلق دا ور اسوی مرز دفتر پر دفتر دروازے پک شٹا کاوی دا مرسا نے ملاوی جی کلام و دفتر تالا جی کلام بل تالا جی بدا بند یا سامال سک نو کو افسرون غوند و د دی مرز دا اپیل کی او گورنر تا کی پی اے تا کی او جرنل تا کی چا دا حقوق تا مرسا ملاوی
پدا غبر ایک شد شرپاو بد خیل خبر ہاں وار
میج 21,000 ٹوکن یڑانگ ایمیل فارم ڈاکشوی دی دوا کو لیاوش ول چا مشتانہ ملاوجی پشاول پایر یا چکی متاثرین پروتا داس پتام یون شپنڈی جی او ز مشتا وسا پر دا پتانہ لگی مشتا اس پتانہ لگی پتورش پشی تریلی
پ پشاور کش د قدرتی افتونو نا د ژغورن و یوند احسان دا ور دا گوت نیو کے او غشتن پ دارنگ جواب اوی
سمند مخش پ دے بند فیصلہ وش وا چے د واپسی پیسے چا ہت پوتے وی د وال واخنا تر ایسا پیرے دا بے ٹولے تا بیا واپاس ملا وے جی وہ دے پہ اکاؤنٹ سے بے پراتے وی دے دے علاقے چی کم واپاس شوی بے کرا شوی خالق تی دے تا بے میر انشاءاللہ پیسے خپل اکاؤنٹ تا ولا وی وہ دے تا بے میسیج گوشی دے سروے چی کم عمال دا داغا دے مقامی انتظامیے سارا دیر تعلق لاری پچار دادو چی کالک کا خپل مقامی انتظامیے تا درخواست ویر کو زلی انتظامیے تا بی سی تا دے یہ شیڈول وینا جوڑ کو
دے رزین اولوڑا وہ سے دن کیو دا یلہ جو تکڑا چا حکومتی چارواکی بعد دوی دانیم گڑتیاوے او غشتن زرا تا سمے کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو تا غوکی په د 4 صدی په غنی ډیرې کې د مارچ د 1 په مخام د پښتو ژبې د فلسفي شاعر ارواښاد غنی خان په یاد کې یو غونډه وشوه چې پکې پوهانو د نوموړي د ژوند او د فن په بیلابیلو اړخونو ویناوې وکړې دغې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان هم ورغلی و تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي
دا 4 صدی سټڈی سرکل پنوم دا 4 صدی دا تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا دا غنی مازیګری پنوم د دغه غونډې تابعیا دا 4 صدی په غنی خان ډیرې کې دا خالی په ورځ ترسره شوه چې پکې زده کوونکو او ځنانو علاوه څېړنکارو لیکوالانو شاعرانو او د مدني ټولنې غړو هم ګډون وکړو. دا د غونډې تابع کوونکی د 400 سټډي سرکل مشر چې په 14 جمعات کې د طب سبق وایي شهزاد خان مشال لیړو توای
د دې پروګرام د منځلو مقصد حاصل کې دا و چې غنی خان په دې ځوان کول کې راځوندې کول د غنی خان مختلف فکری اړخونه ځوان کول ته خودل او د خپل مشرانو سره یو انټریکټ سیشن کول د اغینا ورته زموږ کوشش دا و چې دا پروګرام را جوړ کړو ځوانانو دې دمو وی چې کوم چې زموږ مشران دي او ځوانان چې د دوانو برابر برابر یو انټریکشن پکې وي چې دوانو کوآرډینیټډ فارم کې وي او موږ سره ځوان کول وي او مشران وي او بس د کړې د برابر وي او امبا د ډیرو کسانو پکې انټروډکشن وشي.
دا غنی مازیګری له د پیښور نه راغلی یو ځوان ریاض غفور وای چې نننه غونډه کې دوی دا غنی خان د ژوند د نورو خوندورو اړخونو نه هم خبر شو کم نه چې دوی وړاندې نه وو خبر.
تر اوسه پورې زما دا خیال و چې غنی خان صرف مولا پس شاعری کړې ده یا د مولا په سوچ باندې شاعری کړې ده. خو چې نن زه دلته رالم د غنی مازیګر ته دلته ما دا خبر شوم چې هغوی په فلسفه باندې هغوی په نفسیاتو باندې هغوی په پښتون کلتور باندې او د دې سره سره په پښتون مزاج باندې هغه خپل حال لیکل کړی دي هغه په طنز مزاح کې کړی دي او د غنی خان مختلف اړخونه دي. نو زه وایم که داسې مازیګری کیږي نو خلک په د غنی بابا د ژوند فکر فلسفه دا غینه به خبرېږي.
په غنی خان او د هغه په ژوند دستاویزي یا مستند فلم جوړونکي خبریالې لایبای یوسفزی هم په دې موقع خپل مقاله وړاندې کړه. دی وایي چې د غنی خان د شاعرۍ ډېر داسې اړخونه لري هغه د معاشري منفي او مثبت اړخونه ښودلي دي. نو زنانه د پرمختګ لپاره هم هغه ویناګانې کړې دي.
د غنی خان فکر خو ډېر لوړ دی او هغه ډېر روشن خیاله شخصیت او د پښتنو د دې صدې او په کار چې دغه د فکر د زنانو په حق لبانی د اول چې کوم دی د نننې پیغله ته د خبره ورسي چې دغه پیغله سونه چې کوم دی د دې فکر او جوړ کیږي او شعور پکې راځي نو آینده نسل زموږ چې کوم دی دغه جولې کې چې کوم نسل بیا راځي او په خپل چې کوم دی با شعور وي دغه پیغله با د آئندہ موریانی یو دی بلغه نسل تخپل سول بیا سپاری چې کم دی ته سپاره لشي.
دا ونده کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د غنی خان په شاعری بیلابیل مقالې او سیرنې هم وړاندې کړې چې پکې د هغه د شاعری په بیلابیل اړخونو باندې رڼا واچوله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې پای شی بو تر رسیدلو یو ځل بیا لړن خبرونه د انیس اجمل ناور.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې تحریک د وژل شوي مخکښ ابراهیم ارمالونی د سربېختۍ په مناسبت جلسه دوام لري. په دې موقع د غرزنګ یو مشر محسن داوړ ویلي چې د جلسې مقصد د ارمالونی د وژنې اف آی آر درجه بندي. د ابراهیم ارمان لوڼی کورنۍ وایي چې هغه د روان کال د فروری په 2 په لورلای کې د پولیسو په تشدد کې وژل شوی چې تر اوسه اف آی آر نه دی درج شوی. خو پولیس دا تورونه ردوي او د بلوچستان چارواکي وایي د ارمان لوڼی د طبي عدلي رپورټ راتلو وروسته به اف آی آر درج کیږي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو وایي په خیبر پښتونخوا کې له 500 سیاسي ګوندونو سره د پښتونخوا اتحاد په نوم یوځای شوی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د پښتنو د جایزو حقونو لپاره خپله مبارزه پراخه کړي. نن د خیبر پښتونخوا په کره کې په ټرافیکي پیښه کې 4 تنه مړه او 3 زخمیان شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي دا پیښه په انډس هایوې وی شوې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نصب ادارې چارواکي وایي د خیبر سیمې د پاتې کډوالو د ستنولو مرحله به د اپریل 11 نه پیلوي چې د مئی تر 15 پورې به دوام ولري. چارواکي وایي چې د پولیو د رسمي کمپاین پر مهال په قبایلي سیمو کې په زرګونه ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. د باجوړ سیمې د سهسانی مشر ډاکټر وزیر صافي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې د ټولو زیات ماشومان په باجوړ کې دي. په افغانستان کې د بارانونو سیلابونو له امله د مړو شمېره 35 ته رسېدلې ده. د چارواکو په وینا د سیلابونو له وجې د خلکو کلي او کورونه ویجاړ شوي دي. په سلوواکیا کې په حکومت تنقید کوونکي زلتانا کاتووا پولیس مشر په انتخاباتو کې خپلو حریفانو ته په لویه کچه ماتې ورکړې ده. نوموړې به د سلوواکیا لومړنۍ ښځینه ولسمشره جوړه شي. او په ترکیه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای اچول کېږي. نظر پوښتنې ښایي چې د ولسمشر اردغان واکمن ګوند به په پلازمېنه انکارا او نورو لویو ښارونو کې د نننیو انتخاباتو پر مهال له د مقابله سره مخ شي. او نن په یوکرین کې هم ولسمشري انتخابات دي چې پکې په اول وار خلک د ژوند له بېلابېلو شبو سره تعلق لرونکي امیدوارانو څخه ولسمشر منتخب وي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کې زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند انیسه اجمل او زموږ تکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه اجازه پوره تاسو هم پر دې سپو ټیور ریډیو اوریدلی شئ. زموږ اړخې د خوده پامان او وختونو په خیر.